السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزی د غیور بصیری په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نیم ساعت وروستۍ پښتو خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدل د پانګونې له جذب سره مرسته کوي. په افغانستان کې د مخدره موادو د مبارزې د خوالي په هدف د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو او په مصر کې په تیرو 48 ساعتونو کې په بیلابیلو شخړو کې لږ تر لږه نه څلوېښت کسان وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې محمد قاسم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات ته 15 کاندیدان حذف کړي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اندېښنه څرګندوي چې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان زرګونو اوسېدونکي هلته د پلان شوي پوځي عملیات په درشل کې سیمه پرېږدي. بشپړ خبرونه واوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات ته 15 کاندیدان حذف کړي چې درې ښځې دي. د کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي رډیو ته د دې کاندیدانو د لرې کېدو عوامل داسې بیان کړل. د 15 کسان چې ولایتي شورا ته د کاندیداتوري قانوني سن نه و پوره کړی او په اسنادو کې جعلکاري کړې وه د 1390 لمریز کال د ولایتي شورا له کاندیداتوري حذف سول. شغل موسنی زیاته کړه شای تر یو لړ اڅېړن وروسته د ولایتي شوراګانو یو شمیر نور کاندیدان به حمله لسخه لریسي. د 1390 مریض کال د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته مخکې 2113 کسانو ځانونه کاندید کړي وه. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اندېښنه څرګندوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانې له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د فیفا ویاند محمد فهیم نعیمی نن د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې دغه ښځینه کاندیدانې تر ډېره د هیواد په جنوب او ختیځ کې امنیتي ستونزې لري. نوموړي ویل چې د فیفا په تازه سروې کې د ولایتي شوراګانو له 222 ښځینه کاندیدانو پوښتل شوی دی چې وش پیتوی ویلي په خپل ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد نن د پولیو ضد واکسین د کمپاین د پیلېدو په غونډه کې د دې ناروغۍ لامل په سیمه کې نامني او د واکسین سم نه تطبیق کېدل وښودل. شیرزاد زیاته کړه چې د نامنۍ له وجې شاید د کونړ په 15 ولسوالۍ کې هم د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین تطبیق نشي. او د هم نړیوال خبرونه. راپورونه وایي چې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان زرګونه اوسېدونکي هلته د پلان سویو پوځي عملیات په درشل کې سیمه پرېږدي. پاکستاني چارواکو د شمالي وزیرستان گاونډ بنوته د شاوخوا 8000 کسانو د کډه کېدو خبر تایید کړ. د قبایلي سیمې لپاره د فدرال ادارې د بحران د ادارې مشر ارشاد خان دا تایید کړ چې خلک بنوته کډه سوي، خو زیاته کړه چې په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات نه دي لاند سوي، نو ځکه د داخلي بې ځای سویو لپاره ترتیبات نه دي نیول سوي. د پاکستان پوسټیرونی په شمالي وزیرستان کې پرمنتی ځواکونو تر حمله وروسته په سیمه کې هوایي ابریدونه پیل کړل. د سویس په مرکز جنیف کې نن د دوهمې ورځې په مخه د حکومت او مخالفینو ترمنځ خبري پیل شوې. دا خبرې اترې د نړیوال استازي لختر ابراهیمی په حضور کې ترسره کیږي. د شمې د ورځې مذاکراتو د سوریې په درې کلنه جګړه کې د سختو ځپل سویو سیمو لپاره د بشري مرستو د رسولو امکانات برابر کړل. ابراهیمی ویل د نن ورځې خبرې به هم مخکې تر دې چې سیاسي مسایل ته ولاړ سي پر بشري مسایلو متمرکز وي. د نن ورځې د خبرو اترو تر پیل مخکې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزوبي ویل چې د ولسمشر بشار الاسد برخلیک یوازې د سوریې د اساسي قانون له مخې ټاکل کېدای سي. نوموړي دغه ورځ ویل چې هومس ته یې د مرستو د رسولو لپاره موافقه کړې ده.
الان هم طرحوا حمص.
د وای مخالفینو هم ست د مرستو د رسولو وړاندیز وکړ. موږ ویل چې د سوریه ټول شهرونه مساوي او مهم دي. ټول گاونډي سیمې د اوسېدو ټول سیمې هر شهر او هر کلی د همس په څیر اهمیت لري. خو د سوریه د حکومت مخالفین بیا د اسد پر لری کېدو او د انتقالي حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور اعلان کړی چې د هیواد به تر پارلماني انتخاباتو مخکې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړي. د شغلي منصور د اکشن بیورسي د اعلان هغه محلویش بدلوي چې د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی تر لری کې دروسته ور باندې موافقه سوی و. تر دې مخکې ویل سوی و چې پارلماني انتخابات به د جمهور ریاست تر انتخاباتو مخکې کېږي، خو ښاغلی منصور د روانو دواړو انتخاباتو دقیقې نیټې نه دي ښودلې. دا په اصل کې دی چې د مصر د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ په دې هیواد کې په شخړو مظاهرو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سول او 240 کسان ټپیان سول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کچری وړي د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي پاتې مودي ازادي رادیو ټکی اورګ او www.facebook.com/azadiradio. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس قربان حقجو وایي که څه هم له امریکا سره د امنیتي سند امضا د پانګونې په سر مثبت اغېز کوي، خو ولسمشر کرزي له دوی سره په خبرو کې د دې امضا دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې.
او انتظار را که ما داشتیم
هغه انتظار او خوشبینی چې مونږ د جمهور رئیس څخه درلوده و مونږ نشل کړای چې څه ترلاسه. مونږ تمه لرله چې جمهور رئیس زمونږ اندېښنو ته په جدي توګه وګوري، مونږ ته یو وخت راکړي او ووایي چې هو زه دا سند لاسلیک کوم.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد رشیدی وایي مخدره موادو سره د ښې مبارزې په خاطر نن له امریکایي چارواکو سره د همکارۍ نوی سند لاسلیک کړ. او په مصر کې په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو شخړو کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 لوی خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل ښار کې په نننۍ ځانوژن کې حمله کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د ملي اردو منسوبین دي. د کابل د امنیت قومندان وایي حمله د ملي اردو د هوایي ځواکونو په هغه کاستر موټر شوي چې سهار مهال خپل عمل راپورته کوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپورته وکړي.
حمله نن سهار د کابل ښار د اتمی ناحیې اړوند د کارتینه او په سیمه کې وشو چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 4 کسان پکې ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي ازادي رادیو ته وویل چې په وژل سوي او ټپیانو کې 4 ملکیان شامل دي او نور ټول د ملي اردو منسوبین دي.
در حادثه امروز متاسفانه
په نننۍ حمله کې له بده مرغه د ملي اردو دوه افسران وژل شوي دي. دوه ملکي لارویان هم وژل شوي چې یوه میرمن پکې ده. 22 تنه نور ټپیان شوي دي چې شل تنه د ملي اردو منسوبین دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی. دوه ملکي کسان هم ټپیان شوي چې یوې د ښوونځي هلک دی. موږ حمله غندو او د دفاع وزارت په استازیتوب د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وایم.
په ساحه کې د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال عبدالقیوم باقیزوی خبریالانو ته وویل چې ځانوژونکي حمله کوونکي پلی وو. د هغه په وینا حمله کوونکي غوښتل چې د هوایي ځواکونو د منسوبینو کاستر موټر ته ورپورته شي چې ځان ته یې چاودنه ورکړه. په تیرو 10 ورځو کې کابل ښار د 3 پرله پسې چاودنو چې دوی انتحاري وې شاهد وو. تیره شپه د کابل ښار د خیرخانې په مربوطاتو کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان کړل. نږدې یوه اونۍ وړاندې 3 انتحار کوونکو د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې 14 بهرنیان او 8 افغانان پکې ووژل سول. د نن ورځې د انتحاري حملې په اړه 2 تنو عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل:
دوکان ته راتلم، یو دم مې د غټې چاودنې اواز واورېده. ومې لیده چې د ملي اردو کاستر موټر کې انتحار کوونکي ځان ته چاودنه ورکړې. زه وتښتېدم. بیرته مې چې ور وکتل، ګورم د ملي اردو منسوبین کتار پراته وو. کله چې چاودنه رامنځته سوه، پروت مې وکړ چې ګورم ټول ټوټه ټوټه سول. په پروت کې مې ښه ځنډ وکړ. له ځان سره مې فکر وکړ چې بله چاودنه رامنځته نسي. وروسته خلکو مړې راغونډول.
وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د یک شنبې د ورځې د حمله مسولیت منلی دی. خلک له حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي د وسلوالو مخالفانو د هغو حملو مخه دی ونیسي چې ډیر کله قربانیان بېګنا ولسی وګړي هم وي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وی له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدل د پنګونې له جذب سره مرسته کوي. د دې خونې مشر د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند د لاسلیک کولو لپاره ولسمشر ته هم وړاندیز کړی، خو هغه غوښتنو ته د اوس لپاره مثبت ځواب ور نه کړ. په همدې حال کې د مالی وزیر هم وایي چې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل د افغانانو لپاره د هغوی د مرستو د ضمانت په معنا ده. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي ولسمشر حامد کرزي تر اوسه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کولو په برخه کې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د دې خونې مشر محمد قربان اقچو وایي دوی د شنبې په ورځ له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه وکړه چې دا سند لاسلیک کړي، او په خبره یې ولسمشر په ځواب کې ورته داسې خبرې وکړې چې د دوی قناعت حاصل نه شو. قربان اقچو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تمه درلوده چې ولسمشر به د سند د لاسلیک کولو لپاره یو نیټه وټاکي، خو هغه داسې ونه کړل.
انتظار را کې ما داشتیم،
هغه انتظار او خوشبینی چې مونږ د جمهور رئیس څخه درلوده و مونږ نشو کړای چې څه ترلاسه کړو. مونږ تمه لرل چې جمهور رئیس زمونږ اندېښنو ته په جدي توګه وګوري، مونږ ته یو وخت راکړي او ووایي چې هو زه دا سند لاسلیک کوم، خو داسې کومه دقیقه نیټه یې ونه ټاکله او وویل چې دا سند لاسلیک کوم، خو که امریکای شرطونه ونه منی نو خای د دې سند لاسلیک کول راتلونکي حکومت ته پریږدي.
ما امضا نکنم به حکومت بدین بشم.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولینو له ولسمشر احمد کرزي سره په لیدنه کې امنیتي او دفاعي سند د هیواد د ثبات او پانګونې د جذب لپاره مهم بللی. د دې خونې مشر وایي کله امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي نو له افغانستان سره به د نړیوالو مرستې کمې شي، خلک به د راتلونکي په حق له هیله له لاسه ورکړي، کورنۍ جګړې به پیل او د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو ډک وي. خو د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د سوداګرۍ او صنایعو خونې له مسولینو سره په کتنه کې له افغانستان نه د پانګې د تېښتې په هکله خبرې اترې د بهرنیانو منفي تبلیغات بللي. په خبر پڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي ویلي که امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې پروسه په رسمي توګه پیل کړي نو باید ووایي چې په دې برخه کې کومې جدي ستونزې موجودې دي. د افغانستان د مالي وزیر هم د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له امریکا سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه وباله. ډاکټر حضرت عمر زخیل وویل چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور له افغانستان سره د هغه هیواد د مالي مرستې په هکله ډاډ ورکول دي.
هر قرارداد امنیتي او هر پیمان
هر امنیتي او نړیوال تړون یو بیه لري، او معلومه خبره ده چې افغانستان به هم یو بیه ورکوي، خو مهمه خبره ده چې هغه قیمت باید تر کومه حد وي او موږ څنګه کولای شو چې هغه راټیټ کړو. د جمهور رئیس دریز هم همدا دی، دا بیه باید تر هغه کچې نه وي چې لګټې تاوان زیات شي. زه د دې لپاره ملاتړ کوم چې په افغانستان کې د امریکا حضور د هغوی د مالی مرستې په هکله ډاډ ورکول دي.
د پداسې حال کې د چې د اقتصادي چارو شمیرکتونکو هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو ټینګار کوي. دوی وایي که دغه سند لاسلیک نشي نو افغانستان به په راتلونکي کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي، او نړیوال پانګون به هم په افغانستان کې اساسي پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د یو تړون لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو د مبارزې د خوالي په هدف د خو اجراتو د ستاینو په پروګرام کې بدلون راغلی. دغه تړون د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد راشدی او له نشي توکو سره د مبارزې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام ابروان فیلډ ترمنځ لاسلیک شو. دواړه چارواکو هیله وښوده چې د دغه پروګرام په تطبیق سره به په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید لږ شي، او بزګر به د خو اجراتو د ستاینو پروګرامه ښه ګټه واخلي. نور حال د افری با ظاهر پر راپور کې
د دغه تړون پر اساس به د افغانستان ولایتونو د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د شو اجراتو د ستاینې له پروګرام څخه په څلورو برخو کې د امریکې مرستې ترلاسه کړي. په دې کې هغه ولایتونه راځي چې د کوکنارو کښت پکې صفر اعلان سي، د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل وسي، ډېر مواد ثبت کړي، او یا هم د دغو موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ډېرې هڅې وسي. د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام آر براون فیلډ د یکشنبې په ورځ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې په افغانستان کې د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې هڅې باید تغییر وکړي.
نن موږ د نشه یي موادو د قاچاق د کنټرول
کمولو او لمنځوړلو په هڅو کې د بریالیتوب په لور یو بل ګام واخیست. نن موږ د جی پی آی ډیر ښه پروګرام په مخ بولی او دا به لا نور هم ښه کړو.
که څه هم ښاغلی براون په دې برخه کې ډیر معلومات ورنه کړل، خو ویل چې تر دې وړاندې هغو ولایتونو ته چې د کوکنارو کښت پکې صفر اعلان دی، د بیا رغونې پروژو د تطبیق لپاره $1,000,000 ورکولې. د دې په وینا مخکې به بزګر له دغه پروګرامه په مستقیم او سم ډول نسو برخمن کېدی، خو ښاغلی ویلیام آر براون فیلډ وایي چې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې د شو اجراتو د ستاینې په نوي پروګرام کې به بزګر وکولای شي چې په مستقیم ډول د امریکا مرستې ترلاسه کړي. د نورو هیوادونو ترڅنګ امریکا هر کال لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې مصرفوي، خو د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او په ملګرو ملتونو کې د جرایمو په وړاندې د مبارزې د ادارې ګډه سروې ښیي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% او د مخدره موادو تولید 8% ډیر سوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز رشیدی هیله وښوده چې د شو اجرایتو د ستاینې پروګرام د بدلونونو په نتیجه کې به په دغه هیواد کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي.
باید کمک ها مستقیما به نفع
باید مرسته مستقیما د بزګرو په ګټه وي ترڅو دوی وکولای شي د کوکنارو لکرلو لیرې شي او داسې مشروع محصولاتو ته مخه کړي چې هم له اقتصادي اړخه وکولای شي د کوکنارو ځای ونیسي او هم د قانون او دینی ارزښتونو له مخې بزګرو ته ستونزې جوړې نه کړي.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي، که څه هم په تیرو کلونو کې د افغانستان ډېری ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاک شوي، خو افغان چارواکي وایي چې اوس مهال په هغو ولایتونو کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي چې ناامنه وي. امریکایي چارواکي وایي د دې پدیدې سره مبارزه اوږدمهاله ده او د افغانستان سیمې او نړۍ لا نورو هڅو ته هم اړتیا لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ښځو د حقونو یوې ډلې د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل تر څو په خپلو راتلونکو پروګرامونو کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. د ښځو د سیاسي حقونو د ډلې غړو د یکشنبې په ورځ له یو شمېر کاندیدانو سره وکتل او په دې اړه یو طرحه وړاندې کړه. په عین حال کې یو شمېر کاندیدانو هم ژمنه وکړه چې په خپلو راتلونکو پروګرامونو کې به د ښځو حقونو ته لویه برخه ورکړي. په ولسي جرګې کې ځینې وکیلان بیا دغه طرحه د ښځو د حقونو په برخه کې مهمه بولي، خو د عملي کېدو په اړه یې شک څرګندوي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ته د ښځو د سیاسي حقونو د ډلې لخوا په دې طرحه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی یو له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. د دې ډلې یو شمېر غړي د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره وکتل او دغه ومادیز طرحه یې وړاندې کړه. د دې ډلې او د ولسي جرګې غړي مسوده کړوخي د دې طرحې په یو برخه کې داسې وویل:
تقویت حضور زنان
د ښځو تقویه په اقتصادي برخه کې، د ښځو لپاره د صحي خدماتو برابرول، ښځو ته په قضا برخه کې ونډه ورکول، بې سرپرستو ښځو ته پاملرنه او د ښځو شاملول په امنیتي برخه کې او همدارنګه د سولې په برخه کې زموږ له مهمو غوښتنو څخه دي. له بلې خوا د دې غونډې پر مهال د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو هم ژمنه وکړه چې په خپلو پروګرامونو کې به د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د حمل د میاشتې د 14 نیټې انتخاباتو ته 11 کسان کاندیدان دي. تر اوسه انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل شوي، ځکه خو دغو کاندیدانو هم د ښځو د حقونو او نورو برخو ته خپلې تګلارې او پروګرامونه په بشپړه توګه نه دي تشریح کړي. خو په عین حال کې د ولسي جرګې یوې غړې نسیمه نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ځینې کاندیدان د ښځو د حقونو په اړه ځینې ژمنې وکړي، خو د عملي کېدو په اړه هغه شک لري.
دې شی وادي ورکې وخت چې پر چوکانو باندې بیا قدرتونو تر رسیدي چې بد وخت نه ده خاصه توجه او وفادار نه پاتې کیږي. که د قدرت په اړه کې د دوی څخه استفاده شوی د انتخاباتو په اړه، بیا وخت چې قدرت ته امکاس رسیدي زیاتره موقف امغه څو شوزو ته چې تنظیمونه ایزبونه یا زورواکي معرفتي امغه ترشت ورکي.
لبلې خوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اندېښنه څرګندوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شوراګانو خزینه کاندیدانې له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د فیفا ویان محمد فهیم نعیمي د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه خزینه کاندیدانې تر ډیره د هیواد په جنوب او ختیځ کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل چې د فیفا په تازه سروې کې له 202 خزینه کاندیدانو پوښتل شوي چې اووه شپېتو یې ویلي په خپلو ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري. د جمهور رئیس کرزی د حکومت په خوانی والیان وایي چې د طالب وسلوالو مفکوري تر ډیره بدلون کړی او دوی به په ټاکنو کې هغه ډول چې د ناامنۍ په اړه اندېښنې موجود دي لاس په ناامنیو پورې نه کړي. دا خبرې د جنوبي او شرقي ولایتونو په خوانی والیانو په بلخ ولایت کې د شفاف ټاکنو په اړه په یو کانفرنس کې بیان کړي. له سیمې څخه مجیب الرحمن حبیب زای پرې راپور لري.
د بلخ ولایت د مدني ټولنو استازو په پارلمان کې د دې ولایت وکیلانو او د افغان دولت پخوانی والیانو په یو ګډه ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان ته د سولې راوستلو یوازینۍ لاره د شفاف ټاکنو ترسره کېدل دي. په دې غونډه کې د هلمند، میدان وردګ او نورستان ولایتونو پخوانی والیانو هم ګډون درلود. دوی هم دې ته اشاره درلوده چې سوله هیواد ته د شفاف ټاکنو په ترسره کېدو راتلای شي او شفاف ټاکنې هم خلکو ته د اعتماد او عامه پوهاوي په وسیله باید ترسره شي. ګلاب منګل د هلمند ولایت پخوانی والی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ د سولې د ټینګښت او د آرامۍ او د ثبات د مسره تک یوازینی عامل مونک انتخابات بولو او یا ټاکنه. هر هغه نظام چې د انتخاباتو لارې د خلکو د ګډون او د مشارکت د لارې مین سرزي، هغه نظام که څه هم ځینې نیمګړتیاوې یا کمزورتیاوې هم به ولري، خو هغه څو وارې له هغه نظام څخه بهتر دی چې هغه د زور یا د وسلې د استعمال او یا د فشار د لارې راځي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د دولت مخالف وسلوال ډیری اوس په دې باور دي چې نشي کولای د ټوپک او جګړې په وسیله قدرت ترلاسه کړي او په خلکو باندې حاکمیت ولري. نو له همدې حمله دی په دې باور دی لدې سره چې د ټاکنو په محل به لا هم یو شمېر ډیری مرکزونه له امنیتي تهدید سره مخ وي او د درغلیو هڅه به وشي، خو اوس د دولت وسلوال مخالفین په دې عقیده دي چې افغانستان کې بدلون د زور او جګړې له لارې نه، بلکې د خلکو د ارادې او د شفاف ټاکنو په ترسره کېدو راتلایشي. نو په هغه کچه چې د مخالفونو لخوا د ټاکنو په محل د نامنۍ ویره موجوده ده، دوی به پر نامنۍ لاس پوري نه کړي. په کانفرنس کې د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر په ټولنه کې د علماو پر نقش او رول هم تاکید وشو. د دې کانفرنس ګډونوالو وویل چې د سولې ټینګښت او تداوم لپاره یوازینۍ لار د رڼو انتخاباتو ترسره کېدل دي چې په لرو پرتو سیمو کې تر بل هر چا دینی علما پر خلکو نفوذ لري او د خپل نفوذ څخه باید په استفاده خلک په ټاکنو کې د تقلب ترسره کېدو څخه د مخنیوي په منظور وهڅوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ختیځ زون کې د افغانستان د ملي اردو مسؤلین وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دې سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي. دوی وایي اوسمهال په ختیځ کې له پاکستان سره سرحدي سیمې له دې ګواښ سره مخامخ دي، خو دوی شنډولو ته هڅې تیزې کړې دي. بل خدای صاف ځوکونو مسؤلین وایي باور دي چې افغان ځوکونه کولای شي په یوازې ځان د انتخاباتو امنیت وساتي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ملي شورا لخوا د قانون تصویبول، افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه او په صنعتي پارکونو کې سوداګرو مېرمنو ته برخه ورکول هغه وړاندیزونه و چې افغان سوداګرو او متشبثینو په دې ناسته کې مطرح کړل. دا ناسته د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا تنظیم شوې وه. د افغان سوداګرو او متشبثینو شمیر چې شاوخوا 200 ته رسېده، د خپلو کاري برخو ستونزې بیان او یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. افغان سوداګر حاجی اعظم وویل:
د
زمونږ یو پیشنهاد ده چې پالیسی ډیره معقوله وه د دې تطبیقونکي مرجی به څوک دوم هغه سرمایه ګزاران چې داخلي او خارجي په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي د دې د سرمایې تضمینونکي به څوک د هغه مرجی چې د دې سرمایه ګزاري تضمین کړي ستاسو په پالیسي کې چې روښانه سي بهتره به وي
په جوړه ناسته کې د افغانستان د مالیې فایدامي او مخابرات وزیرانو د افغانستان بانک رئیس دا ایسا د ادارې مشر او یو شمیر نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون کړی و د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو وویل هدف دا دی چې افغان سوداګر متشبثین او پانګوال له حکومتي چارواکو سره وویني او خپلې ستونزې او پیشنهادونه ورته په مستقیمه توګه ووایي د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د ګډونوالو پیشنهادونه مهم وګڼل او ژمنه یې وکړه چې د ستونزو هوارۍ ته به لازم اقدامات وکړي
پیشنهادات شما که فردا شاو اعلان شوا که بحث
دو ویل ستاسی وړاندیزونه چې سبا شپه باید خپاره شي هغه بحثونه چې د حکومت د استازو او پانګوالو او سوداګرو ترمنځ وشول تایید دي په دې حق له اقدامات له مربوط ارګانونو او ملي شورا سره یو ځای تعقیب کړو سو د نننۍ ناستې بحثونه عملی شي
عملی مو بدل بسازم
زاخیلوال وویل هیواد ته به د پانګو د جلبولو پالیسي په معیاري توګه تنظیم او پلی کېدو ته به اسانتیاوې برابرې شي سره له دې چې حکومت بیا بیا د سوداګرو او پانګوالو پر ستونزو خبرې کړې او دوی ته یې د اسانتیاوو د برابرولو ژمنې هم کړې خو کارپوهان وایي چې حکومت په تېرو شاوخوا 12 کلونو کې پانګوالو ته لازمې زیربنایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې د اوبو برېښنا ځمکو او په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګرو او پانګوالو ډېر ځلې مطرح کړي دي افغان حکومت وای د دې ستونزو حل ته پلانونه ترتیب کړي او له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي
په بخښنه سره چې د افغان سوداګرو متشبثینو د خبر سریزه مو بل ولوسله خو سریزه دا و چې یو شمیر افغان سوداګرو او متشبثینو د دوی وړاندیزونه او کاري ستونزې د حکومت چارواکو ته وړاندې کړي دوی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې له یو شمیر دولتي لوړپوړو چارو سره په ګډه ناسته کې د سوداګرۍ او پانګې اچونې د پالیسیو پلي کول او د پانګو تضمین وغوښت د مالی وزیر عمر زاخیلوال ژمنه وکړه چې د دوی پیشنهادونه به د کابینې په غونډه کې مطرح کړي څو د ستونزو حل ته به لارې چارې وموندل شي په کندهار کې د 350 په شمول د 2300 د کونکو څخه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شو چارواکي وایي چې دا ځل د تیرو کلونو په نسبت د آزموینې د ګډونوالو شمیر زیاتو محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور راکوي
د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل په کندهار کې د کانکور د ګډونوالو شمیر زیات وو د آزموینې د ترتیب لپاره د لوړو زده کړو وزارت 22 کسیس پلاوي خورا په دقت د آزموینې د شفافیت هڅه کول د دې پلاوي مشر او د لوړو زده کړو د وزارت ادارې او مالی مرستیال پوهنوال ګل حسن ولیسی خبریالانو ته وویل چې د آزموینې ټول ګډونوال شاوخوا 2300 کسان دي چې 300 انجونې دي
نن د کندهار ځوانان الکان انجونې 2300 شپږ نفر امتحان ورکوي دغه سره تقریبا 300 انجونې دي او تاسو ګورئ چې امتحان په ډېر شفاف ډول سره روان وازره 300 نفر د کندهار لپاره زما په اند یو کوچنی تعداد دی
کندهار کڅه هم د هیواد له مهمو او لوی ولایتونو څخه دی خو د نورو شهرونو په پرتله هر کال دلته په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم وی کندهار والی ډاکټر تریالی وساد د کانکور په آزموینه کې د ګډونوالو کم شمیر په سیمه کې د تیرو جنگونو تاثیر یادوي والی زیاته کړ چې دا ځل د تیرو کلونو په پرتله د آزموینه د ګډونوالو شمیر زیات دی
په دې حوزه کې د اعتدالو د جلو تاثیرات ټولو ساحو باندې و خصوصا د معرف په ساحه کې ده ولې خوشبختانه اوسنی حالت د کندهار د وضع په مقایسه تعداد د شاګردانو طبعا مناسب دي
د کانکور د آزموینې د عمومي کمیټې پلاوی وایي چې د راتلونکي کال لپاره لوړو زده کړو ته د ټول هیواد په ساته دولتي پوهنتونونو ته د ښوونځیو 55,000 نارینه او ښځینه فارغین لاره پیدا کولای سي
اوس هم غوږ شئ یو بهرني راپور ته د مصر چارواکي وایي په سینای دښته کې نن پر یو پوځي موټر د وسلوالو کسانو لخوا په برید کې 4 عسکر ووژل شول او 9 نور ټپیان شول د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له قدرته لیرې شو وسلوالو کسانو په سینا سیمه کې شخړو ته زور ورکړی پرون هم په مصر کې د شخړو پیښه کې نږدې 50 کسان ووژل شول تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د سینا د سیمې پر نننۍ پیښې سربیره په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د مصر په مختلفو برخو کې په نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. دغه کسان د پولیسو او د حکومت د پلویانو او د محمد مرسي د پلویانو ترمنځ د 2018 کال د ولسي پاڅون د درېمې کلیزې د لمانځلو سره سم ووژل شول، هغه پاڅون چې په نتیجه کې د حسن مبارک په مشرۍ حکومت نسکور شو. د مبارک له لرې کېدو وروسته د 2012 میلادي کال تر انتخاباتو پورې چې په نتیجه کې محمد مرسي واک ته ورسېد، د مصر واګې د دې هېواد د پوځ په لاس کې وې، خو کال وروسته میلیونونه کسان واټونو ته راووتل او له قدرت د مرسي د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهرهچانو ویل چې مرسي انقلاب ته خیانت کړی دی. وروسته له هغې چې د مصر ځواکمن پوځ محمد مرسي له قدرته لرې کړ، په زرګونو اسلام پالو مظاهره وکړه او واک ته د هغه د بېرته رسېدو غوښتنه یې وکړه. د افسوشتت پرس خبري اژانس د راپور له مخې د مرسي له لرې کېدو وروسته د مصر امنیتي ځواکونو شاوخوا زر اسلام پالي وژلي او د اخوان المسلمین د ګوند مشرانو په ګډون په زرګونو نور نیولې دي. په خپله مرسي هم په زندان کې دی او اخوان المسلمین ګوند هم غیر قانوني اعلان شوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې له زرو زیات بلواګرې له ټوپکو پترولي بمونو او نورو وسلو سره نیولې دي. داسې ښکاري چې د مصر د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی به ډېر ژر د جمهوري ریاست لپاره خپله کاندیدي اعلان کړي او په ډېرو رایو به هم دغه انتخابات وګټي. د السیسی ملاتړي هغه یو قاطع شخص بولي چې په وینا یې کولی شي مصر آرام کړي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې مصر په بې ساري توګه د تاوتری